افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشران لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ګډ پلاوی په راتلونکو څو ورځو کې تشکیلیږي. دا خبره افغان چارواکي کوي. د افغانستان د سولې د پروسې او د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې یو شمیر پروژې افتتاح کړي. د روان میلادي کال لپاره تر 1,00,000 ډیر افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تلارشي. د فاریاب د والی وایان احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریز روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبر پرې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون شپه له څو اړخونو په فاریاب بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتمول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا روان کال لپاره تر 1,00,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت ویان عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا به وجود آمد،
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه وو، له خپل هیواد سره مینه هم دوی ته دوی هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 1,370 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې 5,500 کډوال له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې یو دوه اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل دلته زموږ شپږ لوبې دي. دې لوبو ته په کتو سره به کرکټ بورډ 15 کسیزه ډله په 23 یا 24 تاریخ اعلان کړي.
دلته مونږ اوس لوبې دي، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کسیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په 23 تاریخ یا 24 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the world president Trump will continue.
دوی وویل امریکا خلکو ته ډاډ ورکول شم، نړیوالو ته هم اطمینان ورکوم چې ولسمشر ټرمپ به د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته دوام ورکړي تر څو د دوی چلند بدل شي. پومپیو یو ورځ وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د AR-6 سنټرفیوزونو شل کړی پرانستی او ګواښ وکړ که واشنگټن خپل فشار ته دوام ورکړي ایران به د AR-8 پرمختللي سنټرفیوزونه تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات به په 2 مرحلو کې ترسره شي او د مئی میاشتې تر 19 به دوام کوي. وروستۍ نتیجې به د مئی په 23 اعلانېږي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د برتانی صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په غزولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې شوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1:30 د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته 6 میاشتې نور وخت ورکړ شوی څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپای ټولنې مشران په لدې ټولنې د برتانیې د وتلو یا د معاملې یا بریکزیت په اړه په روانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت او سیاسون وی تر اوسه پورې د قطر د خبرو لپاره په ګډ ټیم باندې موافقه نه ده شوې. په نظر راتلونکو ورځو کې به یو پراخ بنسټ ټیم چمتو شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان وایي چې د قطر مذاکرات او د افغانستان د سولې پروسه به وخت ونیسي.
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور کې دا موضوع حل فصل شي.
افغانستان د کرکټ د ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب وایي هڅه به وکړي چې ټیم یو موټی کړي او د نړیوال جام په لوبو کې ښه وځلیږي.
دغه مې پلان کې داسې ټیم سره راټول کما، هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول وپیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش یې
د هند د پارلمان انتخاباتو موضوع هم تعقیبه او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه یو سره 206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوړل شي. اسوشیټ پریس خبری اژانس وایي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخوي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټیټ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونۍ غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سرې کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اسوشیټیټ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړي چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسېدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډي شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګټه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کولای شو چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
پخوا داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارخندیوال وی چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا پراتونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوي غړي مشخص کړي. طالبان ورله مخ ویلي دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټیټ پریس اژانس څرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سینایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمیر سیاسین وایي چې ډیر ژر به د سولې یو ګډ پلاوی یا ټیم جوړ کړي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. یوې باخبرې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې د سرو کرښو په توګه مطرح کیږي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې څومره نتیجه ورکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې له جګپوړي څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خاغلی پژواک وویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده، دا څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی، دا امکان دی په هیڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي، مثلا د طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونه له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده، مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز په افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دی کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
د هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا صلح راوستلی نه شي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې دخیل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بل د خبرې طالبان سره هم دوی کولی شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستانه وباسي. دا خو بل خبره هم دوی کولی شي، ځکه چې دا دوی اختیار دی. خو که ما هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطره چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کړي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي، او حکومت به کمزوري شي، حکومت به خپل اتوریتي او لجیتیمیسي به لګ کمه شي. د دې منتها دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو د دوی حق دی چې د مسایل باندې بحث وکړي، یو بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي، او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسېږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. او دا خبرې خو حتما وختي دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او دا چې په قطر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او نتیجه به څه وي، په دې اړه مو د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې د مسؤل څېړونکي برمک پژواک څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ګلبدین نائب وای هیله و چې یو وخت د ټیم کاپتان شي. ګلبدین نائب د نړیوال جام لپاره په یو خلوب ډله وټاکل شي. د کرکټ د لمیری ټیم نوی کاپتان ښاغلی ګلبدین نائب ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې قوي لوب ډلې د ټاکلو لپاره په جنوبي افریقا کې تمرینونه کوي او په لوړ مورال به نړیوال جام ته ځي. له ګلبدین نائب سره صفی الله استانګزي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې له کپتان کېدو را په دې خوا له لوبغاړو سره څومره راحت احساس لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پېژنم، هم ما هم پېژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي واقعا دا یو مسؤلیت ما طرف په غاړه کړی ده او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زما ښه په یاد دی اوټ آف اشز فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نه مخکې هلته ډېر ځوان وې اوس هم ځوانې خو په هغه وخت کې ستاسو سن کم و تقریبا 12 کاله مخکې. څه فکر دې کوو چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نور هم ښې لاسته راوړنې وکړم که څنګه؟
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي یو خوب وي چې هغه اول په د ټیم کې ځای جوړ کړي او د کپتانی خو ډېر لري خبره وه ما لپاره خو ما دا کوشش وو چې زه په ټیم کې ځای پیدا کړم ځان ته او د ټیم فل ممبر سمه او بیا آسته آسته چې مسؤلیتونه زیات شول را باندې نو اتمن هر سړی یو خپل یو ګول لري چې باید زه دې ګول ته ځان څنګه ورسوم څنګه دا ګول خپل اچیو کړم. خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلي خو دا د بورډ په خوښه باندې نو یعنی وایم چې اوس دا کپتان هم مخکې لوبغاړی وم نو ماته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تاته به معلوم وي وایي په اول کې تاته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه تا غوښتل چې بیټنګ وکړي که څنګه؟
اول ما بیټنګ سره ډېره اړیکه وه نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و د کرکټ سره مینم ډېر زیات وه تر څنګ کې ور سره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم. خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختۍ را سره تېرې کړي په هغه وخت کې. دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نه شو کولی ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو هارد بال لوبر ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پښه به نټ پورې غره ته تړله وای نه وای ته صرف ډرایو کوه او بالی زاره.
مننه. د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څه نوښت ته ضرورت دی تا په نظر؟
پلان خو دومره نه ده خو انشاءالله دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره راټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې هر یو الګ خپل رول وپیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوزو. دا یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الګ دي کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوزو. دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل به څه وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یو ځای کیږي او څه وخت به درځي ساوت افریقا ته؟
انشاءالله ډېر ضرور به دوی سره ټول سره یو ځای کیږو. راشد نبی او مجیب زدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروفه دي نو دا د هغوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره. او اصغر به هم انشاءالله ډېر زر راشي ټیم سره هغه لږ د وږې ستونزه ده وږی خوږی ده نو انشاءالله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چیک اپ کوي خپل نو انشاءالله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد به انشاءالله هغه ټیم سره یو ځای کیږي.
د افغانستان لپاره دا دویم ون ډے نړیوال جام دی یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبیږي په خوا په استرالیا کې په 2015 کال کې دوی لوبیدله. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر؟
واکین هغه وخت وګوري او دې وخت وګوري نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم یعنی زه ور سره په دې جرنی کې زه ور سره یو ځای یم یعنی ته دوه ډیویژن 5 نه زه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړي شمار کیږي یعنی یو مثال نه ستا او په هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داسې نور لوبغاړي دي نو یعنی ځکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سي والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړی دا ورلد کپ ته روان دي او دواګانې برته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې مو لوبېدل د موږ لپاره افتخار او خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان په خپل مسؤلیت باندې پوه شوي دي هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د یو رسنیو لوبو د ټیم کپتان ګلبدین نائب و چې د روان نړیوال جام د سیالیو په دې سیالیو کې د افغان ټیم د ون ډے او د افغان لوبغاړو ترمنځ د یووالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا ملالی بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سخت دریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستان د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگټن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزه نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگټن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونې د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلی پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیرو لوریو ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
په سویل ختیځ زون او په ځانګړي ډول پکتیا کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکي لا هم د خپلو حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په موخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه قضایي او حقوقي پریکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د خلکو ترمنځ کیږي هیڅ راز قانوني مشروعیت نه لري. په دې اړه له پکتیا نه زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پولسوالی که هلکی کامی دو دستور انانات لرو اغا سپینگیر علمای هلکوی مگر بردی رو جوی که لکه پا اطراف که یا پا کوسین یا پا سمانخیل داغو جوی که کم مشکل یا کم تا پیداسوی طالبان رو تی رجوع کرده علیه تی هم اغا مشکل حل کردی
داسی ولسوالی همشته چه ده ولایتی اداری لخوار تا پا دند گمارل شوی قاضی او سرانوالی اردوند ولسوالی که فیزیکی حضور نلری بلکه ده ولایت پا مرکز که دفتری چاری تر سرکوی ده میرزکی او گرد سیده ولسوالی دوتن اوسیدون که آزادی راژیو تا ویل
قاضی او سرانوالی هم شخص کلی دی دولت ده گرده است چه که تاسو ده غم مسائل و مشکلات من سرطلا نو پا گرده که سرانوال پلانای ده قاضی ما پلانای ده 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 غم مسائل و ده حال پیرتباد ما ده بند با تاسو ده یغوس را پتا ماسکه که گوید
پا اداری کارونو که یو چنیم گرتیا و ده زدرانمشت ولسواله کشتا
پا گرنوسیمو که همدا اتشا ده دیل عمل کیگه چه خلق خپل قضایاوی ده دولت و وصلوالو مخالفینو تبروری. بلخوا لوی سرانوالی وای چه هغ عدلی او قضایی پریکل چه ده دولت و وصلوال مخالفینی ده دوی تر نفوز لاندسیمو که ده خلق و ترمینز کوی قانونی مشروعیت نلری. دا سرگندوانی ده لوی سرانوالی وایند خاقل جمشید رسولی پا گردیس که ده خبری ناست پر محال کردیدی.
به هیچ وجه
او فیصله هایی که صرف هیچ وجه اگر فیصله چه ده هاگوی لخوا صادریگی مفتا مشروعیت نلری
ما مشروعیت نداشتن
خاقلی رسولی ده آزادی راژیو ده پختن پا زواب که چه ده پکتیاولت پا یوشمیر ولسوالهی که عدلی او قضایی ارگانونو تا ده خلق و نلاس رسی او پا زین ولسوالهی که ده عدلی او قضایی ادارو ده نشتون لعمل زایی وسیدون که ارکیگی چه خپل حقوقی قضیه ده حل پا موخه ده دولت وصلوال مخالفینو تا وروری ده خلق و دستون زی ده هواری پا بار ده افغانستان ده عدلی او قضایی ارگانونو تدابیر بد سوی ده وویل
برای مسئولین امنیتی
امنیتی مسئولینو تلارکه و نوش و او ورتخه و اغتل شد چه ده سرانوالانو ده امنیت او خوندی توب نپاره لاس بکار چه تو سرانوالان وکوله شد چه ده دی ولایت پا بیلا بیل ولسوالهی که حضور پیدا کلی او هغا قضایاوی چه لجرمونی سرچینه اخیستی سرانوالانی ناشی
از جرائم است و ده ولسوالی ها ایجاب برسی را میکنه
سرانوالا اونا را مرد برست اونه ایولانده ده افغانستان دلوی سرانوالی ده ملی امنیت سرانوالی رئیس خاقلی شمسالله احمدی پا مشری یو پلاوی ده پاک اولت مرکز گردیست تا کاری سفر درلود چو پا دی ولایت که ده عدلی و قضایی ارگانونو کلنی لنگدی او وصاری او نمگرتیاوی ده پورا کول پا موخه پنخه کلی تمکیگی چه پا یاد برخو که به ده ولس ارتیاو تا پکتو کوتلی گامونو وخستل شی اصیل زازای آزادی راژیو پکتیا
آزادی راژیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
پا هند که نن پارلمانی انتخابات پیلیگی او سباندی یوامی اشت دوام کوید انتخاباتو تر پیل مخ که ده هند صدرازم نریندرا مودی ده جوان پا ارده و فیلم خپریدو لانجارا مخته کرده اپوزیسین خبرداره ورکده که ده فیلم خپور شی ستر محکمه تبا عریضه وکلی تفصیل احمد چه بر نورو
ده هند انتخاباتو کمیسون ده صدرازم نریندرا مودی پاره د یو جوړ شوی فلم د خبرېدو مخنی ولیده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي کمیسون وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي د نریندرا مودی شی اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د می میاشتې تر 19 دوام کوي د انتخاباتو کمیسیون د مودی پاړه د جوړ شوی فلم پر خپرېدو د می تر 19 بندیز لګولی دی د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي په دې برخه کې اعلانونه فلمونه حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي خو که چېرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزی پارلمان 533 غړي انتخاب کړي د هند ټاکنو د کمیسیون په وینا سش کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودی د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکشي د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودی د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې د دریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په درویشتمه شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانیږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشری حقوقو نس پروګرام او د غراس ژوند په شپې شیبو کې اوریدل شي. خو اوس اترینې بچی کې دن کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی ستاسو پام راړو. تاکل شوی د چې افغان ولسمشر نن د فاریاب مرکز میمنی تلاټ شو دغلته یو شمیر پراختی پروژې افتتاح کړي. د روان کال لپاره تر اوسه 1,00,000 نه ډیر افغانان له ایران نه او له 500,000 نه زیات له پاکستان نه ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. د امریکا متحده ایالات وایي پر ایران به فشارونه لا پسې زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي او نږدې 900,000,000 کسان پکې رای ورکوي. او د برتانی صدر اعظم او د روپی ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې د راتلونکي اکتوبر میاشت 1 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده.
دا ژوند رنگونه
درنه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې ټولن پو جمشید را سره سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي. ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې خصوصا هغه ماشومان چې نوي خبر راغلي وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه ته اول خو ډېر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خراب تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور او پلار نه پوهیږي.
د دې کړنې بعد عواقب ټولنه ته او خپل کورنۍ ته بسوي.
کانځا کول ورته زده کو، یعنی د تربیه زد کار کو، یعنی هغه ته بدی خبرې زده کو چې د دې عادت ګر پس ته خپل مور او پلار زولی کی. نور امداسی دا کنزلی عادت کیگی اجتماع کی دا خبری کی او دا بیا همیشه اسی بدی خبری
گوی اده خوی طولین تا مشکلات طولین تا دست سنزی خلقوی اخبال شخصیت تا دا کس چی مثلا پا دا خبر عادت چویده شخصیت تا بسم را تمان برست
دا سپویگی چی دمونگ یا مهم برخ درتباط کلام دا بنان شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنه کې او رو رو د دوه کرکټر کې داسې بدې خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علی کرم الله وجهه خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي. بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري. وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې
درسته پوښتنه کوي. استاد د هلا رسري څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختمي نه قلند لږ سره کم شي
چې پروسه کې به ټول د خپل مسؤلیت ادا کړي. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي نو بنان که ټول متوجه اوسي کوم مسؤلیت.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ دپاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنې نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبع حق دی، دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصی یا خصوصی پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر یې نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټر یې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه مېرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار اونشي به مزه خپل اول خبره تر اعظمه چی ټولنه په یو وزر نشي اولتل او تعلیم د انسان د خوشبختی نیکمرغی او د نیکو هدایاتو لار ده د هوا ټول وګړو نه هیله داده چی مخصوصا د والدینو نه قومی مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیه مخه منیسی پریک دی چې ستاسو بچی د روخانه راتلونکي ولري او په روخانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړيږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د تیاتر لیدو ته ورغلی یاست؟
موږ به خپل د کورنۍ غړو سره ډیر په آرامۍ ډیر په سهوله سره تلو.
بگویید اسیران دیگر را موقتا به جای دیگر انتقال دهند.
تیاتر په افغانستان کې پخوا څنګه و او اوس کوم حالات رسیدلی دی؟
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر اثر، د مولیر اثر، د بالزاک اثر، د منان ملګری اثر، د فی فضلی اثر، د استاد قادر فرخ اثر، د جلیا او د استاد بیست اثر بیلید. تر سبا اوس ما په تلویزیون کې ټول پرنی فلمونه نشریږي. تیاتر مسوې
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې اورو چې تیاتر څومره لرغونی دی. د تیاتر د ارزښت په حق له د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. په اخر کې د تیاتر له تکړه لوبغاړي سره مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، تاریخ پوهان وایي چې تیاتر د لومړي ځل لپاره په یونان کې نندارې ته وړاندې شو. په هغه وخت کې هم دا تیاتر وایي چې د یو تعلیمي هنر په ډول خلکو ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې لارښوونه کوله. په یونان کې به چې کله د جشن ورځې وي نو د تیاتر لوبغاړو به ننداره جوړوله او مهم مسایل به یې پکې تمثیلول. په تیاتر کې کیسې، داستانونه او نور د ضرورت وړ موضوعات څېړل کیږي. په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تیاتر په بېلابېلو ډولونو نندارچیانو ته وړاندې شوی دی. د امیر شېر علي خان په وخت کې کله چې هندي هنرمندان افغانستان ته راغلل نو تیاتر ډېر پرمختګ وکړ. بیا د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په واکمنۍ کې د تیاتر نندارچیان نور هم زیات شول او خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره غوره کوه. د امیر امان الله خان په وخت کې بیا تیاتر په نړیواله کچه پرمختګ وکړ. د افغانستان د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی په افغانستان کې د تیاتر په تاریخ غږیږي.
په افغانستان کې داسې ماسقه تاریخ نه لري چې تیاتر څه وخت منځ راغلی. خو د اسکندر په وخت کې کله چې اسکندر دلته میشته او په هغه وخت کې هم د نمایشونه دلته هم کار کېدل او په یونان کې هم کار پې باندې وو. بعضې مورخین د اسکندر د وخت نه تیاتر په افغانستان کې بولی چې د هغه وخت منځ راغی. د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډیر سالونونه فعال وو. فرض مثال زینب نندارې چې مختص د ښځو دپاره وو. په هغه وخت کې فرض مثال عسکري نندارې د سیمنصبانو د سربازانو دپاره به د چهارشنبې په ورځ نمایش درلود چې سیمنصبان به د خپلو فامیلو سره راتلل. په هغه وخت کې فی فضلی و جان محمد پلار و فی عبادی و جان محمد گوران و مشعل و نریار و ده خلکو هغه وخت که فعالیتونه در لودل په تیاتر که نبی بستر، میمون غزال.
تیاتر ده لومړي ځل لپاره ده پغمان په عمومی بان که ده غونډۍ پر سر نندارې ته وړاندې شو او نندارچیانو ده لومړي ځل لپاره د ستیج پر سر ولیده. په مدرن او غربي شکل په تیاتر کې لوبیدل او د تیاتر ننداره د ظاهر شاه په وخت کې رامنځته شو. په هغه وخت کې بعد شاه کورنۍ هم د تیاتر نندارې ته ورتله چې لا تر اوسه هم د کابل تیاتر په سالون کې د شاه د کورنۍ د ناستې ځای هماسې جوړ پاتې دی. د لغمان اوسیدونکو تورپکی وای د چ تیاتر په ژوندۍ بڼه تمثیلیده نو په خلکو یې اثر زیات وو.
د تیاتر کې معمولا د ژوند د غریختنی حقایق راخستل کیږي او هغه تمثیلی کې خلکو ته وړاندې کیږي، نو تاثیرات په خلکو باندې ډیر زیات دي، ځکه چې خلک مستقیما خپل د ژوند خپل زندگی غیني حالات په هغه کې ویني او له هغه څخه ډیر متاثره کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې د خلکو په ژوند کې په ټولنه کې یو مثبت بدلون رامنځته کی. ممثلین ډیر ورزیده خلګل، ډیر تکړه خلګل په دې چاغه په ژوندۍ باندې اجرا کیده، هیڅ ایډیټ او هیڅ بیا کتنې ته ضرورت نه و او نه هم د دې موقع و.
په افغانستان کې په بیلابیلو دورو کې د تیاتر په برخه کې ډیر کار شوی دی، خو کله چې کورنۍ جګړې پایل شوې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان واوښته، همداسې تیاتر هم تالا شو. د تیاتر لوبغاړي کډوال شول، یو شمېر د جګړو له وجې په داسې لاره لاړل چې بیا راونه ګرځېدل او نه به هم راوګرځي. د کابل اوسیدونکي مسکا وایي چې له مشرانو یې اوریدلي چې پخوا به کله کورنۍ د تیاتر لیدلو ته ورتلې، نو خاص نزاکتونه یې په پام کې نیول.
یعنی داسې خلک تلل چې رښتیا هم یعنی ډېر سنګین خلک به و، مزاحمت به پکې نه و. یعنی دا چې څوک به شپلاغ چېرته وایي نه، هغه به یې نه وهله، او هلته به یې مثلا خبرې به یې نه کولې، ژاولې به یې نه ژول، سګرټ به یې نه څکل. یعنی سم با فرهنګ خلک به و.
تسلام مقصودی هغه ماشومه ده چې په تیاتر کې لوبېدلې. له هغې څخه ورو چې په تیاتر کې کار کول ورته څنګه دي.
په یو تیاتر کې پانتون کې چې زما پلار اړین ده او زه دغه لورې مې چې زما ورور شهید شوی، او پلار مې غواړي چې دغه سند فراغت واخلي، او څوک نشته چې هغه سند فراغت ورکړي، او هغه زما د ورور عکس پلار سره مې ده. او ډېر ښه صحنه او نور تیاتر کې مې هم کار کړي. اول دفعې کې د خلکو په تاثیر کې تلم، اوس مې عادت کړی پلار سره مې چې اوسم دی نو تاثیر لاندې نیسم.
دا چې د تیاتر هدف څه دی او د خلکو پر ژوندانه څه تاثیر لري، په یو مرکه کې مو د سینما او تیاتر له تکړه لوبغاړي ممنون مقصودی څخه پوښتلی دي. دا مرکه زما همکارې فرشتي مرسل کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې پخوا په تیاتر کې کوم هنرمندانو د تیاتر نندارې وړاندې کولې.
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر اثر، د مولیر اثر، د بالزاک اثر، د منان ملګری اثر، د فی فضلی اثر، د استاد قادر فرخ اثر، د جلیا او د استاد بیست اثر بیلید.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ترته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دی دینه مالی میگی چی په تیاتر که نیوازه تاریخی مسائل، سیاسی مسائل، کلتوری مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسی مسائل، د کور او د کورنی ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویری دای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدۍ خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي، نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کمیډي صحنې پکې راوړی شم.
اکراسو په خپل تاسو په اکلا لمړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپل څه رقم آیا دی منلو وړ و؟
ډیره په زړه پورې ده. واقعا زه ډیر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ماته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسی د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یو ډراما وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دکې ما فقط درې ډیالوګ درلودل. واقعا چې د استراب لمړۍ شیبې واقعا شکنجه بارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته سورته یم چې جالبه ده سم در سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، معاش اخلي ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تاته یو څه اخلم.
دا شیبه نو ما دوباره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته خرج یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خوراک او فقط یو روپۍ وه پلار مې چې ته لاس کړي زه پلار ته دادا موږ خو به د غریبانانو ته ولې دې ته ورکوې هوای نه سوې تړي بېچاره دی بیا موږ هم بېچاره ګان یو که نه وای بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی ښه بیا مرکه خو یو روپۍ ورکه وی بچه تا دو گوندی خواهد دیو رو پیزا خواهد دو گوند اوه دا خشی باوا چه واقع مرزن لفاری وا او داو یو نیزمندی وا پیدی خاطر چه دا خلق باید احساس که چه دا غریبانا زوگی ها ترسو دا غربت پتا تیر شوای نی ترسو تا دخپل طولن اشخاص نید در کری حسن شکوله چه بازی گری وکی یو سختی چه لذت در لوده
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل مګر ورو 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 دا کم شول اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته په دې هکله څه وایي
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته بلې کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته دي تیاتر مې څه وایي او چې بیا دوباره سازی شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو
درنو دوستانو په دې هله چې تیاتر د پخوا په څیر بیا د پرمختګ هڅې سوکې ته ورسیږي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
دشنو خالونو راو ګدل لټشو کابل غم پہ خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخشو کنا دخا پہ رو وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی تن کی معشوماں بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی په بارودو کشل درد او مینې د وفا رنگونا لوی په بارودو کشل هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطنا ستاسو وجود ورنا اب دښمن پورشا ستاسو وجود ورنا اب دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ خوشحال خان دامنو